د مشال ډیو پروانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل له مومن سلامونه منې لرم چې روغ جوړ بسته وخت ګرمي 12 بجې شوي په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان او افغانستان چارواکو ورستۍ څرګندونې فاټا اصلاحات د پښتو افسانه او د استاد نړیوالا ورځ نن مازل کیږي کورنیو نړیوالو ورځ په اړه بحث هم کوو او نړیوال راپورونه هم لرو خو لومړی ورځو شاهین بنری ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
سلام شهرو امید دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه سیب د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگتن کې کتلی دی په پاکستان کې د ایچ ای وی ایډز د کنټرول قومي اداره وایي د وخت په هیواد کې د ایډز رنز 1,00,000 او 3,30,000 کسان ځپلی او د روسیې د دفاع وزارت ویلي دی په شام کې د روسي هوایي ځواکونو په یو برید کې د نصرا فرنټ 12 قوماندانان وژل شوي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه سیب د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگتن کې کتلی دی او ورسره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي خبرې کړې دي د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په دې ملاقات کې امریکا په دې رضا شوې چې د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي په اړه د پاکستان غوښتنو ته ځواب وایي د امریکا د بهرنو چارو وزیر په واشنگتن کې خبریالانو ته د وینا په خوویل چې امریکا د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا سکو سما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده. دا د پاکستان لپاره مهمه ده.
د دوړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ د لیدل کتل په داسې وخت کې شوې دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره په خپل ستراتیژي کې هند ته د مهم کردار لوبولو ویلي او پاکستاني خبر کړي چې د وسلوارو ډلو سرخ په لیاړي کې پرې کی پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قرباني هم په پام کې ونیسي د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې جرګې غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات د بیل سزنډ عملي شي او د فاټا لپاره دی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چوکې مقرر کړل شي دا جرګه تیر مخام په پیښور کې د فاټا سټوډنټس فورم لخوا رابلل شوې وه چې پکې د زده کوونکو په ګډون د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو هم برخه واخیسته بخنه غواړم اردوونکو جرګې ته د وینا په وخت د قبایلي سیمو نه د سینټ غړي هدایت الله ویل چې حکومت باید د پاکستان عادي قانون قبایلي سیمو ته وغځي نو موري زیاته کړه
دې خبره باندې سره خوشاله نشو چې موږ بس اختیار ختم کړو دې ته ګوري چې اصل نه راوړي هغه ته وګوري چې سوال بیا هم دې نو سوال بیا راځي نه کیلو سوال بیا چې نو سوال بیا نه جوړو دې خبره ته به خامخا ګوري
جرګی په پای کې په مشترکه اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې زر تر زر د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګړې کړل شي د غلطه د های کورټ واک وغځول شي او د 2013 د انتخاباتو نه وړاندې دي قبایلی سیمو لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چوکې مقرر کړل شي د سټوډنټس فورم غړو ویلي دي چې اصلاحات نه عملي کیږي نو خپل احتجاجي تحریک لپاره دوام ورکړي پاکستان کې اپوزي عدالت دریو تر هغه ته د مرګ سزا ورکړې ده د پاکستان فوج په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال اپوزي عدالت د تر هغه په بریدونو کې ککړ ګرځولی وو چې پرون ورته د پیښور په یو زندان کې د مرګ سزا ورکړل شو د دې یو ورځ وړاندې د بشري حقوقو د دفاع ډلې جسټس پروجیکټ پاکستان په هیواد کې د پانسۍ د سزا په مخ زیاتېدونکې شمېره فکرمندي ښودلې ده او زیاته کړه چې د کال 2014 راهیسې په پاکستان کې 400 و او یا قیدیانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده پاکستان په کال 2008 کې د مرګ په سزا عمل ځنډولې وو خو د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نو وروسته یې دغه سزا بیا عملي کړه په پاکستان کې د ایچ ای وی ایډز د کنټرول قومي اداره وایي دا وخت په هیواد کې د ایډز رنز 1,00,000 او 3,30,000 کسان ځپلی دي په کال 2014 او 2015 کې د پاکستان د ایډز د کنټرول ادارې ملګرو ملتونو د ایډز د مخنیوي څانګې او ګلوبل فند په خپل یو شریک سروې کې ویلي دي چې دوی د هیواد د 23 ښارونو نه معلومات راټول کړي دي او دا ښایي چې په هیواد کې د ایډز د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده د سروې تر مخه ایډز په پنجاب کې 6,500 په سند کې 5,500 بلوچستان کې 3,000 او 2,000 خیبر پښتونخوا کې 3,000 او 2,000 کسان ځپلی دي امنیسٹی انٹرنیشنل وای اروپایي حکومتونو په زرګونو افغانان خپل هیواد ته په زور د لیږلو سره دوی په خطر کې اچولې دي. نن په راپور کې داري ویلي چې دا مهاجرین هیواد ته ستانه شي نو هلته د زور زیاتی او مرګ د ګواښونو سره مخ کیږي. د بشري حقوقو د دفاع د ادارې ویلي دي د بشري حقوقو د دفاع د لندن میشت ادارې تور پور کړی دي چې په لوی شمیر کې د افغانانو په زور خپل هیواد ته په لیږلو اروپا د نړیوال قانون نه ښکارا سرغړونه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روسیې د دفاع وزارت ویلي په شام کې د روسیې هوایي ځواکونو په یو برید کې د نصره فرنټ 12 کمانډانان وژل شوي او د دغه ډلې مشر ټپي شوی دی. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشنکو پرون په یو بیان کې ویلي هوایي برید وروسته لاغې ترسره شوی کله چې روسیې ځواکونو ته د نصره ډلې د کمانډانانو د غونډې او ځای معلومات ترلاسه شو. په دغه غونډه کې د وسلوالې ډلې مشر ابو محمد ګولانی هم و. جبهه النصره یا نصره فرنټ دغه وسلوالې ډلې نوم دی چې په شام کې د القاعده یو څانګه بلل کیږي. په کال 2018 کې د ډلې په شام کې د ځان لپاره د القاعده د ملګري ډلې حیثیت بدل کړ. او په عراقی کردستان کې د ازادۍ لپاره د تیرې اونۍ د ریفرندم نه وروسته د ایران او ترکیې ولسمشرانو ویلي د دې خبرې یقیني کولو لپاره به ګامونه پورته کوي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ پولې په خپل ځای پاتې شي. پرون په تهران کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره یو شریکې خبری غونډې ته په وینا کې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي د ترکی، ایران او عراق سره د خپلو ستراتیژیکي اهدافو د خوندي کولو لپاره د جدي او اړینو ګامونو پورته کولو نه بغیر بل لار نشته. کورد مشران وایي هغه به د ریفرنډم نتیجې د خپل آزاد ریاست جوړولو په غرض د مذاکراتو لپاره په کار راولي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو دلته سې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان بونو چر وزیر له خپل امریکایي سیال سره خبرې کړي. یو کارپوهای له پاکستان سره خموخده چې له کابل او واشنگتن سره خپل اړیکې خې کړي.
افغانستان یو لار پرانستله، امریکا یو لار پرانستله، پاکستان په کار دي چې یو کامن ګراوند دې پیدا کړي او د دې وړ ملکونو سره د مسلې حل کړي.
د قبایلي سیمو ځوانانو یوې جرګې د غاسمې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په 2013 کال کې په فاټا کې د صوبای اسمبلۍ د ټاکنو غوښتنه کړې ده او دی وایي
موږ په اسلام آباد کې نو در نه ورکو او د هغه پورې به موږ خپل در نه خدمو په سوپر حکومت زمونږه مطالبه نه ومنلي.
د شوالیه وزیرستان کډوال ګیله کوي چې حکومت ورسره د مرستو کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
کوم زمونږه مالی امداد ته مونږ ته دی راکولو هغه مالی امداد په خپل ټیم باندې دی نه کړی او نه راځي. کوم زمونږه د خوراک څخه سامانونه دی هغه په خپل ټیم باندې نه ملاویږي او سر ډیره روانه ده.
او د پښتو افسانې سلکلن جشن اول مانزل شو. او نن د استاد یا خون کې نړیوال ورځ مانزل کیږي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له بشال اډیو سره اوسئ. بشال اډیو ته غوښته اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې امریکا ته د خپل سفر په لومړی پړاو کې د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه سیف د امریکا له بونو چارو وزیر سره لیده کاته کړي. خواجه سیف د ترګری پر ضد جګړه کې د پاکستان کردار پر یو داسې وخت کې سایلې چې د امریکا نوې تګلارې وروسته له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکیچ راغلی. په واشنگتن کې د امریکا له بونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په ملاقات کې د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه سیف ویلي دي چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. بلخو د امریکا بونو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه بللي او ویلي دي چې هیواد یې د پاکستاني حکومت د راتلونکي په اړه فکرمند دي او غواړي چې پاکستان باثباته او پرامن وي. نور تفصیل په دې راپور کې. په واشنگتن کې د امریکا له بونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره په ملاقات کې د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه سیف ویلي دي چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي. د خواجه سیف په خبره حمله دې قبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې. دا په داسې حال کې دا چې هم څو ورځې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې د حقانی شبکې او جماعت دعوه د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دی او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. له خواجه صاحب سره تر ملاقات وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې تګلاره خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه وبلله او وویل چې امریکا د پاکستاني حکومت د راتلونکي په اړه فکرمند ده او غواړي چې پاکستان باثباته او پرامن وي.
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship, it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا څه کوي؟ زما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده. په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده. د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي، هغه زموږ موضوعات هم دي.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د نهې په ورځ خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکامه شوې، ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. میټس د امریکا د سینټ جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل واشنگټن غواړي چې پاکستان ته یو بله موقع هم ورکړي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارتخانه ویلي دي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن ته وویل چې په افغانستان کې داسې سیمې دي چېرته چې د افغان حکومت عملداري نشته او له هغه ځایه وسلوال په پاکستان کې حمله کوي. خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان او هندوستان سره په ګډه کار وشي.
د جنوبي آسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي.
له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغو زیات شوی چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده. مشال لړیو ته وګه سردونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي له پاکستان سره ښه موخه ده چې له کابل او واشنگټن سره خپل اړیکې سمې کړي. نوموړی وایي امریکا اوس د پاکستان لخوا تش په بیانونو نه مطمئنېږي، بلکې عملي ګامونه به ورله پروسه کول وي. له صاد محمد خان سره مو لږه شیبه وړاندې مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د دوی پر دې اړه څه نظر دی چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه صاحب پرون یو وار بیا ویلي دي چې دوی پر خپله ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي. نو نوموړی وایي
ګوره زما خیال امریکا اوس په خبرو باندې یا بیانونو باندې به زیات دغه انحصار نه وي. هغه به افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی اب هغه ته ګوري چې هغه کې سکمې به شیر راځي په تشدد کې یا دا مذاکرات سره لار پرانستی کیږي د پاکستان په ذریعہ باندې. نو بیا خو زما خیال امریکا به پاکستان سره تعاون جاری ساتي او خدا وو قتل چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې علاقې په کامیابی کې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګي. نو بیا په پاکستان سره زما په خیال باندې تعلقات خرابې کی دا کشیده کی کی دا
بریګیډیر صاحب بیا د امریکا د بنو چورو وزیر ریکس ټیلرسن هغه دا ویلي چې د امریکا چې کوم ستراتیژي ده د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره نو هغه د پاکستان په ګټه هم ده او دوی دا ویلي چې دوی د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او دوی دا هم ویلي چې دوی د پاکستان سره او هندوستان سره د افغانستان لپاره په ګډه کار کول غواړي. دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
نو کو دا چې امریکا سو دا وک چې دا کشیدګي دا پراکسی وار چې په افغان خاره باندې شروع را دي چې څه کمې به شي راولي او د پاکستان او د هند په لفظ په دغه معاملې کې دغه کې د بریډیش نو دا خو خبره ده دي چې اوس زیاتر پاکستان اړخ ته ګوري چې پاکستان څه کوي. د پاکستان پالیسی څه ده؟ هغه بیانونه حد تک نه ده هغه به په ځمکه باندې اغېږي دغې ته. پاکستان ته پکار دی چې دې باندې غور او فکر وکړي، ځکه چې دې سره پاکستان لپاره سخت مشکلات پیدا کوي.
بریګیډیر صاحب، اخري پوښتنه ستاسو نه ده چې د نهې په ورځ باندې د امریکا دفاع وزیر وویل چې پاکستان سره د اخري موخه ده او باید دوی خپلې پالیسۍ سمې کړي، او د هغې نه یو ورځ وروسته بیا چې کومه ده دغه راز څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا راځي چې هغوی په افغانستان د امن لپاره د پاکستان سره کار کول غواړي، نو څه ګوري په دې بیانونو کې؟ تاسو څه ښکاري؟ تاسو څه وایئ چې دا څنګه یو دم دغه بدلون مخ ته رالی؟
یوڑا سا پاکستان تھا ویریشی قطر منگسر تعاون کے اور منگسرا جن کے کامیاب ہے کہ زمنگ مددوں کے اتارا پارا کٹشتہ دے ابل کو تدا وہی کدا تعاون رانہ ہے نہ بہت پاکستان نقصانات سے کی بھی پاکستان دوبارا سرد آگے امپلیکیشن دی ندا لغدی اور دے کے پاکستان نے پکار دی چی اور موقع پاکستان تے ملاو دا افغانستان ہوم زما په خیال باندې رستنه چې کومه غوښتنه کړې وي چې دریم کړي پکې پکار دي، هغه هم تقریبا افغانستان دغه متصبردار شو، افغانستان هم یو لار پرانستره، امریکا هم یو لار پرانستره، پاکستان هم پکار دي چې یو کامن ګراوند دې کې پیدا کړي او د دې دواړو ملکونو سره د مسلې حل کړو. بس
د پاکستان د پوځ په خوانی بریګیډیر صاد محمد خان چې د پاکستان او امریکا د بلوڅو وزیرانو د ورستیو سرګندونو په اړه خپل نظر وړاندې کړو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. د کابل سیمو د ځوانانو یو بجرګې دغه سیمې زر تر زره په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په 2013 کال کې په فاټا کې د صوبایي اسمبلی د ټاکنو غوښتنه کړې ده. پیښور کې تیر ماښام د کابل زده کوونکو یو سازمان فاټا سټوډنټ فورم د یادو سیمو د ځوانانو یو جرګه رابللې وه چې پکې د لسګونو ځوانانو ترڅنګ سیاسي او مدني غړو خبرجالانو هم ګډون وکړ او د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره یې د ځوانانو د ملاتړ اعلان وکړ. نور تفصیل د مشالډو خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د قبایلی ځوانانو جرګې ته سیاسي او سیمایزو مشرانو په خپل ویناګانو کې د فاټا د اولس پکړاونو او بشري حقوقو ته په نلاس رسای خبري وکړي. ل قبایلی سیمې سېنټر هدایت الله ویل چې حکومت باید د فاټا اصلاحاتو پر ځای په یو حکم د نور پاکستان قانون د غلطه عملي کړي.
صرف دا راته وي چې ارشاد لاړی دې ته دا سبب ګونه کولاو ساتي چې دا دې خبره باندې سره خوشاله نشو چې موږ بس ارشاد ختم کړو. دې ته ګورې چې اصل الله راوړي هغه ته وګورې چې سوال بیا هم دی نو سوال بیا داسې نه کیلو سوال بیا چلې نو سوال بیا نه چاړو دې خبرو ته پکې خامخا ګورې خو دا شی نه مکس کول دې پکار چې دا ریفورمز او مین دین قانونونه چې دي دا مکس کول دې پکار زمونږ داسې ریفورمز چاته نه دي پکار چې د سیاب یو بدل نوي.
په فاټا اصلاحاتو باندې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی لخوا د نیوکو وروستو دغه اصلاحات وزنډول شول، خو مرکزی حکومت سوسو واري ویل دي چې د فاټا اصلاحات به د وخت تیرېدو سره سره وار په وار عملي کړي. د قبایلی ځوانانو جرګې ته خبريال سلیم صافي ویل چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو عملي کولو کې سنجیده نه دي.
سیدھا سادہ خبر دا چې کم سسٹم په نور پاکستان کې دی او نور پښتونخوا کې دی هغه سبا په فاټا کې مړه.
جرګه کې د فاټا اصلاحاتو په اړه مشترکه اعلامیه جاری شوه چې پکې قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو، د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات فاټا ته د غزولو، او د 2013 کال په ټول ټاکنو کې فاټا ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب غوښتنه وشوه. د فاټا سټوډنټس فورم مشر فرهاد علي ویل چې د دې غوښتنو تر پوره کېدو به خپل تحریک جاری ساتي.
کوپرس کې د دې باوجود بیا حکومت چې کوم دی هغه تاخیری خربي استعمالي، نو دا یوه دا به یو پلیټ فارم استعمالي موږ په اسلام آباد کې نو در نه ورکو او دا هغه پورې موږ خپل در نه خدمو سوپر حکومت زمونږه مطالبه نه ومنلي.
ل خیبری جنسي د پارلمان غړي شاجي ګل افریدي په فاټا اصلاحاتو کې د ځند پر ضد د اکتوبر په 9 اسلام آباد ته د احتجاجي مارچ اعلان هم کړی دی. د قبایلی سیمو ځوانانو په دغه احتجاج کې هم په ګڼ شمیر کې د ګډون اعلان وکړو. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لړیو ته وګورئ. سردونکو، په کابل سیمو کې له قدرتي پتون سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په مجموعي ډول د خبر ایجنسۍ جنوبي او شمالي وزیرستان شاوخوا 2500 کډوالو کورنۍ لا هم کورونو ته نه دي ستنې شوي، بلخو د شمالي وزیرستان کډوال ګیله کوي چې حکومت ورسره د مرستو کړي ژمنې لا هم نه دي پوره کړي او د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دا چې پاتې کډوال څه ستونزو سره مخ دي او د دوی د لیږلو څه انتظام شوی دی د ملیح امیرزاده په دې راپور کې اورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره کې د معلوماتو او رابطې د څانګې مشر عطاو رحمان د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د پاتې کډوالو د واپسې په اړه ورته کره نیټه نه ده ورکړل شوې، خو هیله لري چې د پوځ لخوا ځینې سیمې د صفا ګرځول کېدو وروسته د روان کال تر اخیره به د دوی واپسي مکمله شي.
په خیبر کې 1186 کورنۍ پاتې راجپال ویلي موږ د ساوت وزیرستان کې 2079 خلک دا وسه پوری پاتې دي. دا هغه خلک دی چې د دو ایریاز کلیئر دي، خو دے آر ناٹ ویلنگلی ریٹرنگ ٹو دیئر ایریا. نارتھ وزیرستان ایجنسی کی 2500 کورنۍ وسه پورې پاتې دي. د دې د واپسۍ مرحله شروع وه، خو دوی واپسي چې کوم دی نو هغه سسپینډ شوه، ځکه زموږ سره د دې سکیجول نه دی کمیونیکیټ شوی، خو پاسیبلی موست دسمبر پورې واپسي کیږي.
خو بیا د شمالي وزیرستان د متاثرین کامی کمیټه مشر ملک غلام خان وزیر وای نه یوازې کورونو ته واپس شوی کډوال د صحت، بجلی، تعلیم او کورونو سم بندوبست نه لري، بلکې حکومت چې له کډوالو سره د مالی او نورو مرستو وعده کړې وي هغه هم نه پوره کوي.
چې کوم زمونږ مالی امداد مونږ ته دی را کولو، هغه مالی امداد په خپل ټیم باندې دی کړی دی، 12000 روپۍ پی منتلی اعلان کړی وو، او نه را چې کوم زمونږ د خوراک څخه کوم بند سامانونه دی ته راستول، هغه په خپل ټیم باندې نه ملاویږي، هغه کې صرف غوړي وي او آټا وي، او دې خلک ډېر په تکلیف وي. دلته د کورونو برداشت یې نشته، چې کوم ټنټینا مخکې دی پکې اوسېدل، هغه ټنټینا اوس خراب شوی دی، ځکه سم باندې باز نه کړي، اوس سر ډیر روانه ده، او دا خلک په لوی مصیبت کې دی، په تکلیف کې دی.
د شمالي وزیرستان یو بل کډوال همایون داوړ وای که څه هم د پسیمه کې امن دی، خو د تعلیم نظام پکې سم نه دی، نو ځکه د بچو د تعلیم لپاره په بنو کې پاتې کیږي.
لکه ډیر خلک چې لاړ شي په خپل ځان باندې انحصار ډیر وي، نو فلحال د ماشومانو سره دلته پاتې کیږي، ځکه چې هلته یا د پوره تعلیمي نظام چې کوم دی اپورا سیټ شوی نه دی، خو لګیا دی سیټ پشي، خو یا فلحال سیټ نه دی، مونږ هم ځکه دلته بیا واپس راغلو. او زه صرف نه یم، زما غوندې په زرګونو کډي نور هم دي چې هغه خپلو ماشومانو سره په بنو کې پړي خان کې په پښور
خو عطاو رحمان وای حکومت له ټولو کډوالو سره مرسته کوي، چې نه یوازې د کورونو سروې روانه ده، بلکې ورته خوراکي توکي او نقد پیسې هم ورکوي.
کله د دې نادرانه تصدیق شوی خلک واپسی کوي، نو دوی لمغه یو ګرانټ ورکاو، هغه ته ویل کیږي ارلی ریکوري ګرانټ، هغه 15000 روپۍ. هغه نه علاوه د دې په د ایجنسو کې د بی ام ای د سایډ نه سروي شروع ده، چې د چاکور خدا نخواستہ ٹوٹل اران شوی، نو هغه ته 1,00,000 روپۍ، او چې د چاکور خدا نخواستہ نیم اران شوی، نو هغه ته 1,50,000 روپۍ ملایي. په 12,000 پر منتھ چې دا نه پاکستان ایجنسی والا آئی ڈی پی کورنو ته ملاویږي. د دوی ته دوه میاشتو ریکویسټ مونږ منیسټری آف سفران ته کړی دی، هغه مونږ ته څومره زر پیسې راکړي، نو مونږ به هغه څومره زر دوی پیسې پروسس.
عطاو رحمان وای هغه کډوال چې خپل سیمو ته نزي، دوی به ورسره یو غونډه کوي او د رجسټرډ کډوالو حیثیت پترې بیرته اخلي.
تاسو د ملي حامی زاده په راپور کې واردل چې قبایلي کډوال له ستونزو سره مخ دي، او حکومت د دغه ستونزو د حل لپاره څه انتظامات کړی دي. همدارز زو جنوبي وزیرستان ته، د جنوبي وزیرستان د مشتا کلی ولس وای د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي، او حکومت له پامه غورځولې دي. دا چې حکومتي چارواکي پر دې اړه څه دریځ لري، د خپل خبریال سلم مسعود په دې راپور کې.
مشتا د سلی وزیرستان لره غریزه سیمه ده. د دې سیمه قبایلیان ویایي چې د نورو قبایلیانو په سر دوی ها جنگ بې کچه تاواني کړي دي، خو سرکاري تر اوسه پورې هیڅ غم غس نه دی کړی. د مشتې اوسېدونکي دوه قبایلیان خپل مشکلات، تاوانونه او غوښتنې په دا رنګ بیانوي.
زمونږ نوم شمرود خان دی، چې کې وخت مې زه دغه نه تللی، مې مکانینه خطه شو، روډینه هم خطه شو، مځکه بچی شو. مشتا
بل یو وسوا تر نن تاریخ پورې ومشتا تا
یک یو پونټ پخې یا یو بوجه غلا چا نظر کړی د نستا نه مې روټستا خروپتای نه مې پښه سکولستا نه مې پښه ډنګستا نه مې پښه دکولستا نه مې پښه سپټالستا نه یې بستا نه د ډنګ کورې سرو شوې دو نه څوکرو غلی مسجد شتا مسرستا خو ترنن تاریخه پیرې دا مسرون دغه پوت غریب خلک ایز پښتنانو کو
د دغو قبایلانو د حال نامه چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر عمر ارشد خبر کا هغه څه جواب را کا وار وای زنه
د دوی سروې ته ان شاء الله مخکنی هفته کې به اوس بول خبرې د دوی سکول او رسالونه دي هغه لپاره یو دای دی چې نیکلیکټډ ایریاز لپاره به فکر کوي ان شاء الله هغه کې دا جو
دغو قبایلانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې د میژا په لوري مخ را واړوي او چې څومره تاوانونه مو شوي دي هغه دې زر کې بریا کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړیو ته غوږیستی زو. سوات ته د سوات مرکزی ښار منګوري پولیسو په دغه سیمه کې د هغو نرخزیانو پر ضد په لویه پیمانه کاروایی شروع کړې ده کوم چې د سوات سره تعلق نه لري، او دوی په اول پړاو کې شاوخوا شپاړس نرخزیان نیولی دي. پولیس وایي دغه غیر قانوني تنان دي. بلخوا بیا د یادې سیمې نرخزیان وایي له دوی سره قانوني اسناد شته او دوی د پاکستان په هر برخه کې د اوسېدو حق لري. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د منګوري تانی معلوماتو تر مخه تیره ورځ پولیسو په یو کاروایی کې د منګوري ښار نه شپاړس نرخزیان گرفتار کړي او په تانه کې بند کړي. دوی وایي چې د مقامی ولس په شکایت دغه تنان نیولې شوي دي. بلخوا نرخزیان وایي چې دوی سره هر قسمه قانوني دستاویزات شته او پولیس دوی سره زیاته کوي. د منګوري تانی په حوالاتو کې بنده نادیا وایي
بیګامونګه پروګرامونه لتو په خپل ځای کې تیاری دو پولیس رالو او چاپې واچول. مونږ را روان کوم سره کارډون هم شته. مونږ کارډون ته خپل کورزم نیم شوی دے مونږه را وسته دلته کوم سره بدتمیزیانی وکړي دلته کې پتاڼه کې او مونږ ته وی راځي چې وی کم چې بارای د برینګ وری نه د سوات نه نو هغه بځه او کم چې مونږ وری دی هغه بدلته کې اوسېږي.
یو بل خواجه سره چې ځان ته ریشم نوم ایخو دی او تعلق یې د کراچۍ سره دی وایي دغه گرفتاری غیر قانوني ده او دوی سره د پاکستان دولت لخوا کارت او اجازت نامه شته.
زه کراچۍ اوس دین کم زموږ نه هدي کارتونه شتیر تشتی یو داسې کار مونږ نه کو چې هغه قانون خلاف پی ابل زموږ نه هدي کارتونه شته. مونږ پاکستانی خبره ده د ډیپو هم څوک دی یو دی څوک د بل دی او څوک د پېښور دی څوک د کراچۍ دی څوک د لاهور دی. په دې پولیسو کې نه یا په دیوام دکاندارانو د کاروبار خلک کم زیات دي بار ملکونو ته نه دي دا پاکستانی نه دا خو زمونږ مجبوری ده. دا خو مونږ لکه داسې یو کار نه دی چې غیر قانوني بیګای مونږ روسو لکه مونږ ته دا نه دي ویل مونږ ته پاتې ده تاسو کوم زمونږ څه ګناه ده.
منګوره کې د نرخزیانو اتحادیې مشر نادیا خان وایي چې کچری د نورو ضلعو او صوبو سره تعلق لرونکي تنان پولیس د سیمې څخه بې دخله کوي دوی به ملګرتیا کوي. خود د گرفتارۍ دا عمل د پولیسو له اړخه ښه نه دي شوي.
خوی نه دي کړي خو بهرحال چې هغوی ته په قانون کې سختکاري نو د هغوی دپاره بالکل ښه خبره ده چې هغوی ته د قطعې د هغو ته خو اډر راځي که نه چې دوی په غیر اډر نه خو دا کار نه کوي. کم از کم دوی پکې څه لیدلي ما ته خو پکې بهرحال څه نه ښکاري خو ګورنمنټ دی د ګورنمنټ هر طرف ته خیالي که هغوی به پکې څه لیدلي نو په دې وجه چې کم دي یا په دې کې به د ګورنمنټ خپل څه مسلې.
د منګوري تانې ایس ایچ او نصیر باچا په دا اړه وایي چې دوی د ورځ په شکایت دغه کاروایی شروع کړې ده او وړاندې به یې هم جاري ساتي.
په 109 کې نیولې ده او راګردی کې چې دا د بهر نه راغلي د دې ضلع نه دي. کم چې د دې ضلع زمونږ کم جوړګان دي هغې په خپل خپل ځای باندې مونږ پاتې کړي دي هغې ته مونږ څه نه دي ویلي او دې خلاف به مونږ دا کاروایی جاري ساتو.
د نرخزیانو اتحادیې مشر تر مخه منګوره کې دا وخت سله پاسه یو سل نرخزیان بېلابېلو سیمو کې اوسېږي چې پکې زیاتره د نورو سیمو څخه راغلي. بلخوا د قانون پوهان وایي چې د پاکستان آئین مطابق چا سره هم د دولت کارډ وي هغوی هر ځای اوسېدای شي او دوی د دې سیمې څخه بې دخله کول غیر قانوني دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږی سرودونکو دولس نیمې بجې کېدونکي دي او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلي. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز وو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه سیب د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې کتلی دی. ورسره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د قبایلي سیمو د ځوانانو یوې جرګې غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحات د بیل سزنډ عملي شي او د فاټا لپاره د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې چوکۍ مقرر کړل شي. د فاټا سټوډنټس فورم غړو ویلي دي دوی به د اصلاحاتو د عملي کېدو پورې خپل احتجاجي تحریک لا دوام ورکوي. پاکستان کې یو پوځي عدالت دریو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال پوځي عدالت د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ ګرځولي وو چې پرون ورته د پېښور په یو زندان کې د مرګ سزا ورکړل شوه. په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول قومي ادارې ویلي دي دا وخت په هیواد کې د ایډز رنز 1,03,000 کسان ځپلي دي. ایمنیسټی انټرنیشنل ویلي اروپایي حکومتونو په زرګونو افغانان خپل هیواد ته په زور د لیږلو سره دوی په خطر کې اچولي دي. نن په یو راپور کې ادارې ویلي چې دا مهاجرین هیواد ته ستانه شي نو هلته د زور زیاتي او مرګ د ګواښونو سره مخ کیږي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي په شام کې د روسي هوایي ځواکونو په یو برید کې د نصره فرنټ 2 قومندانان وژل شوي او د دغه ډلې مشر ابو محمد ګولانی ټپي شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت زیاته کړې ده چې په برید کې د ډلې مشر ابو محمد ګولانی ټپي شوی دی. یو لاس بیلل دی او طبي وضعیې ښه نه ده. د وسلبر ډلې لخوا د دغه ادعاو سپیناوی نه دی شوی. او په عراقي کردستان کې د ازادۍ لپاره د تیرې اونۍ د ریفرنډم نه وروسته د ایران او ترکیې ولسمشرانو ویلي د دې خبرې یقیني کولو لپاره به ګامونه پورته کړي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ پولې په خپل ځای پاتې شي.
دا شین د نړۍ تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو. په دې نیمه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اورئ چې نن د استاد یا ښوونکي نړیواله ورځ منزل کیږي او همداراز د پښتو افسانې سل کلن جشن په پیښور کې منزل شوی دی. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وکړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې نړیوال درجه حرارت له وجې جوړېدونکي گرین گیس په اخراج کې کمی راوستلو لپاره د 40 ارب ډالرو ګران غوښتنه کړې چې متبادله ټکنالوژي استعمال کړي شي او په دې مسله قابو ومندي. اداري وایي چې دا غوښتنه د پیرس معاهدې او د ملګرو ملتونو په موسمي بدلون فریم ورک کنوینشن عمل درآمد کولو په اړه شوې. اداري زیاتوي چې ترهګرۍ پر پاکستان د ټولو لویو مسله د موسمي بدلون له وجې په دې سیمه کې منفي اثرات دي. 2010 او 2011 کې سیلابونه او بیا پسند کې وڅالی د دې مثالونه دي. دراصل هغه چې ګلګت بلدستان او شمالي سیمو کې ګلیشیر په ویل کې دوه دي. اداري په وینا چې پاکستان کې د کاربن ګیس او گرین ګیس اخراج د نورو ملکونو په مقابله کې کم دي، خو بیا هم پاکستان د دې مسلې ښکار دي. اداري لیکي چې کله یو کام په هیڅ موږ د اوبو په ډیمونو جوړولو اتفاق کړی وي نو نه خو به د کوئلې او تیلو نه بجلی جوړې ده او نه به په ملک کې د بجلی بحران راتلو. اداري وایي چې د بجلی جوړولو لپاره د کوئلې، پیټرولو او ګیس استعمال کیږي چې له وجې په زرګونو ګاډي، کارخانی او په کروڑونو کورونو نه زهریله ګیسونه خارجېږي او ماحول ته نقصان رسوي. اداري خلک وایي چې د موسمیاتي بدلون پاکستان لپاره لوی چیلنج دی. صرف خبرو سره د دې مسلې حل نشي راوتی. که د کاربن ګیس اخراج کم نه کړی شي نو د نړۍ درجه حرارت به 40 سانتي ګریډ زیات شي. د سنټ زیاته تباهي کېدی شي. پاکستان د زیات ځنګلونه لګولو سره په ماحولیاتي آلودګۍ قابو موندلی کېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پولیس سم تفتیش وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو دومره بوج نه وي. اداري په وینا چې د سپریم کورټ جج د قتل په دوه مقدمو کې د دوه ککړو ملزمانو د شک په بنیاد خوشي کولو امر وکړو او په خپل ریمارکس کې وویل چې که پولیس هم تحقیقات وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو بوج پاتې نه شي. اداري وایي چې اویا کاله تیرېدو پس هم په ملک کې تفتیش نظام دومره خراب دی چې له وجې عدالتونه حقیقي انصاف ورکولو څخه پاتې دي. مجرمان د دروغو ګواهانو سره خلاص شي او بې ګناه خلک په کلونو په جیلونو کې پراته وي. اداري لیکي چې زموږ تحقیقاتي ادارې د جرم ثبوتونه ترلاسه کولو پر ځای د ملزمانو وهل ټکول کوي او خپل جرم پرې قبلوي او په عدالتونو کې غلط ګواهان وړاندې کی. اداري زیاتوي چې دا طریقې تر څو نوې بدلې شوې یو مظلوم ته انصاف ترلاسه کول ګران دي. اداري خلک وایي چې په کار ده چې د دروغو ګواهان او غلط ګواهي ورکول دي نه معاف کوونکي جرم وګرځول شي او په دې کې ککړ کسان له دې سخت سزا ورکړ شي او د تفتیش نظام دې په ساينسي بنیادونو بهتره کړی شي چې په ملک انصاف ورکول یقیني شي. داسې بغیر چې ټولنه نشي ولاړې دي.
او د نړۍ مطبوعات
مطبوعات فائنانشل ٹائمز ورس پانلا لکھی په پاکستان کې د ولسیو پوځي ادارو پر زنو خبرو مسلو د تاوتریخوالي ټوله ګټه به اهم پوځي ادارو ته رسیږي او دا ممکن ده چې په دغه هیواد کې د رای په اظهار الله نور قدغنونه ولګول شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي امریکا اراده لري چې په 2013 کال کې په عراق او افغانستان کې په روانو عملیاتو کې د وړو جنگي جازونو استعمال اهم پیل کړي. دغه دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده صدرو.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د مسلم لیگ نون مشر وټاکل شو. هغه د جولای په 28 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پیناما اسنادو په کیس کې نااهله ګرځول شوی و، خو اوس یو ځل بیا په قانون کې د ځینو بدلونونو له وجې هغه د خپل ګوند مشر وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي هغه لا هم په ځینو کیسونو کې د عدالت د فیصلې انتظار کوي. کچېرې تورن وګرځید نو د قید سزا هم ورته کېدای شي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو نه دا هم سر ګندېږي چې دغه هیواد پوځي او لسی مشران په ځینو خبرو له یو بل سره اتفاق نه کوي. بیا دا حالت په داسې وخت کې هم مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له امریکا سره په اړیکو کې هم تاوتریخوالی راغلی، او بیا په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلان پر وخت هم په پاکستان ځینې ټکونه وکړل او د ترهګرۍ په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ یې خپله ناخوښي وښوده. ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو نقصان به هم ولسی ادارو ته رسیږي، او ممکنه دا یو ځل بیا ټول واک اختیار د دغه هیواد په وس ولري، او که چېرته داسې وشي نو په پاکستان کې به دا وار هم جمهوري ادارې په وروستو لاړ شي. د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند سره به اړیکې لا نورې خراب شي، او زیات امکان دا هم دی چې په دغه هیواد کې به د رای په اظهار لا نور قدغنونه ولګول شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا کېدای شي په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو نه کار واخلي. لس کال وړاندې د امریکا دفاع وزارت په دې خبره بحث کړی و چې باید په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو په کارولو کار وشي او په عملیاتو کې استعمال کړل شي، او اوس غواړي د کمبیټ ډراګن 3 په نوم دغه عملیات پیل کړي. دغه جازونه به د نورو جنگي جازونو نه کم وزن لري، او د F-15 او A-10 نه به پرې کمه خرچه هم راځي، خو د حمله په ترسره کولو او یا سار کولو لپاره به پوره صلاحیت لري. فارن پالیسی کې ځینې درانه جنگي جازونه چې زیاته خرچه لري او خپل هدف په سمه توګه نشي پنخه کولی، نو دا زیاته ښه ده چې د وړو او کمه خرچه لرونکو جنگي جازونو نه دغه کار واخیستل شي. امریکا غواړي د روان کال نه د دغه وړو جنگي جازونو استعمال پیل کړي. اخوا افغان هوایی پوځ له وړاندې نه ځینې داسې جنگي جازونه استعمالوي، او ځینې نور داسې جازونه به افغان حکومت ته په 2013 کال کې ورکړل شي.
مشال لړ ته وګستې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د سازمان څېړونکي حوریا مصدق وایي د افغانستان وضعیت دغه کډوالو لپاره برابر نه دی. نور تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپایي ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وای چې دغه حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو، وژنې، یرغمل کېدو او نورو بشري سو جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 10,000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه تر افغانستان نه بیرته ستنېدل نه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې دپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنېدل باید پای ته ورسوي، او د دوی باید راستنېدو هغه شرایط چې برابر وبنه شي بیا دوی باید دا راستنېدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمني، ناروې، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوي دي چې په وروستیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زوره د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 34 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپای ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9,460 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسیده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغو افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤولان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړي.
د احمد شبر په راپور کې تاسې واردل چې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د نږدې 10,000 افغان کډوالو ستنولو باندې اندېښنه ښودلې. مشال ډو توګه ستې نور موضوعات هم لرو موږ سره اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د ورځپاڼه لیکي تر نا اهلی وروسته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند یواری بیا مشر جوړېدل به جمهوري ارزښتونه لا نور کمزوري کړي. د مقالې په خبره د انتخاباتو اصلاحاتي بل منظورېدو سره به هر غتن چې د قانون خلاف ورزي کوي د یو ګوند مشر به جوړېدای شي. د مقالې ځینې برخې لانی ساجمال اورو.
ډان وسپاڼه لیکي ممکنه ده چې په انتخاباتي قوانینو کې لانجمنو اصلاحاتو نواز شریف ته د خپل ګوند مشرۍ لپاره لاره هواره کړې وي، خو د دې لوجې جمهوري ارزښتونه لا نور کمزوري شوي دي. مقاله لیکي د سیاسي ګوندونو تر سخت مخالفت باوجود هم د پاکستان حکومت د ګل پاورس د انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړ. در وسپاڼه په خبره د نواز شریف یو واري بیا د مسلم لیگ نون مشر جوړېدل به د ګوند په متحد ساتلو کې مرسته وکړي او د ګوند مشرتابه به د نواز شریف یوې بلې برخې ته د سپارلو مخنیوی وکړي. خو پوښتنه دا ده چې دا پریکړه به هغه ته قانوني جواز هم ورکړي او که څنګه. مقاله لیکي په انتخاباتي بل کې یوازې د یو خاص تن لپاره اصلاحات کول او د دې اصلاحاتو طریقه کار لبجی جمهوری اقدار لا نور خرابیږي. د ډان وسپانې په خبره د دې بل منظوري درست به د قانون خلاف ورزي کوونکي هر یو تن اوس یو ګوند جوړول او دغه مشري کولی شي. د دې ترڅنګ د حکومتي څوکۍ سنبالولو نام نکړل شوی یو تن اوس د یو مشر په حیث کار کولی او د لاس پوسو په ذریعه به حکومت چلولی شي. ډان وسپانې لیکي ښایي د دې اصلاحاتو مقصد عدالتونه تر فشار لاندې راوستل وي، خو دا مقاله په خبره دا ګام به کار ونه کړي، بلکې کېدای شي چې د قانوني جګړې یو بله مرحله رامنځته کړي، ځکه چې دا اصلاحات له وړاندې نه په عدالت کې چیلنج شوي دي. ډان وسپانې لیکي د پرویز مشرف په مشرۍ حکومت دا قانون د خپل ځان لپاره له دې وجې کارولی و چې بېنظیر بوټو د پیپلز ګوند د مشرۍ نه منع کړي. ډان وسپانې لیکي د انتخابات اصلاحاتي بل منصوریدل د سیاسي ګوندونو دننه د سیاسي کلتور د نشتون څرګندونه هم کوي.
د انیس اجمل نتاسی د ډان وسپانی مقاله اوریده. اردوونکو د تیرګل پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې انتخاباتي بل 2019 منظور شو چې پکې دا خبره اهم شامل وه چې اوس به سیاسي ګوندونه پابند وي چې انتخاباتو کې د پارلمان او صوبایي اسمبلیو څوکیو ټکټونه میرمنو ته اهم ورکړي او دا چې کومو ځایونو کې د ښځو د اوټونو اچولو شمیره د 10% کم وي نو د هغه حلقې نتیجې به سمې نه ګرځول کیږي بلکې ناقانونه به ګرځول کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال لارف فتن جمعره کوي.
د تیر ګل پرز د پاکستان قومي اسمبلی نه منظور کړی شوی د پاکستان نوی انتخاباتي قانون کال 2019 کې د ښځو د سیاسي هلو ځلو په اړه هم ځینې مهم شکونه شامل کړی شوی دي. د یاد نوی انتخاباتي قانون مطابق هر سیاسي ګوند په انتخاباتو کې د پارلمان او صوبایي سمنو چوکو لپاره 15% ښځو ته د پارټي ټکټ ورکولو پابند دي. د قانون تر مخه په کومه حلقه کې چې د ښځو ووټونه 10% نه کم وي نو د هغه ځای نتیجه به نه قانونه ګرځولی شي. د پاکستان په ټول ټاکنو کې زیاتره ښځې اسمنو ته په مخصوصو چوکو راضی چلوجی پیسملو کې زیات اختیارات نه لري. د الیکشن کمیشن مطابق دا وخت شپېته ښځې د قومي اسمبلی په مخصوصو چوکو ناستې دي. دې نه علاوه د پنجاب اسمبلی کې شپږ شپېته، په سند کې یو کم دېرش، په خیبر پختونخوا کې 22 او د بلوچستان په اسمبلی کې 11 ښځینه غړي دي. دی قانون او خوځو ته په سیاست کې برخور کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا اسمبلی استازي نینا ناز دا فیصله ستایلی.
اوس دا جنرال الیکشن کې چې دی لا پراپر ټکټ ملاو شي دی حلقو غټي نو دی بس هرو سره برابرې کینی د دې هر قسم ته خبرې او دی سم پاور دا بدا کم سړی دی حلقا هغه سره به دی برابرې نو مطلب چې ډیولپمنټ کې او هر سېکټر کې بدیلا بیا پریفرنس ملاویږي.
خو بلخوا د جمعیت علما اسلام فی ګوند کمی سملی غړي نیما کشور د دې قانون مخالفت کوي. هوای چې په دې کې کې دې چې خزل هغه نشست ورکړي شي چې کوم غټون کې نیوي نو دا سی به फायदा پاتې نشي.
زمونږ جماعت او مونږ د دې په حق کې نه یو چې په دې بل باندې ما د دې حواله سره ترمیمات هم ورکړو ځکه چې دا 5% نشستونه به اوس په هغه ځین کې خزل ورکړي چې کومه پارټي ته پته وي چې هغه الته کې دا غيو ووټم نشته نو صرف هغه پرسنټیج به پوره کوي په نظر چې د دې هیڅ फायदा به خزل ته ملو نشي. زه مته سوای چې 10% په کراچۍ کې زمونږ دی وخت کې خو دې د پیسل ته ته مونږ وایو د اغي دی وخت کې شناختی کارت شته نو چې ستا په کراچۍ کې 2 پیسه د خزي شناختی کارت دی او ووټر دی نو ته څنګه بیا د فاټانا د دیرنا د بلوچستان نه دا توقع ساتي چې الته به 10% برابر کی.
د خزر حقوقو لپاره کارکونکو د غیر سرکاري تنظیم اورت فاونډیشن چارواکي سایمه منیر وای چې دې فیصله سره به د خزو په سیاست کې لوی برخه او د سیاست په اړه په هراشي خو نو مړی وای چې اوس هم د قانون یاد شکونه کمزوري دي.
نو پکار دادې چې تاسو به دا 5% جنرال ټیکټ چې خزو ترا کوي نو ویننګ سیټ ټیکټ راکړي کو تاسو دا سیاسی شمولیت ہے دا بامانی کول غواړي چې تا چې 10% ما کم خزي کو ووټ آئی چلو الیکشن ما کالبم شي دا د کمیشن ثواب دي دي اختیار پکار نه دي دا د الیکشن بل چره کنا دا یو بل شیک پکار دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن مطابق دا وخت په ټول ملک کې د ووټ چونکو خزو شمیره 4 کروڑ سلیرش لکونه زیاته ده. خو بل خو د 2014 په عام انتخاباتو او د کال 2015 بل دیات انتخاباتو کې قتل شوی چې په ځینو سیمو کې خزي د ووټ چولونه ودرول شوی وي چې یو سال د کال 2014 په عام انتخاباتو کې رامخته شوی وو چرته چې د بر ادیر په سیمه کې صرف یوی خزی ووټ اچولې وو. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
اودن خو د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسی الیکشن کمیشن د دفتر چارواکو ویلي چې دوی د 2018 کال انتخاباتو لپاره د خبر ایجنسی د دواړو حلقو ووټر لیستونه مکمل کړي دي خو اوس هم هلته په سلګونو کسان داسې شته چې تر اوسه یې ووټ نه دی درج کړی. دا چې د خبر ایجنسی په 45 حلقه یعنی جمرود او لواړګي کې او بیا 46 یعنی باړه او تیرا کې تر اوسه د سړو او میرمنو څومره ووټونه درج شوي او د ووټ څه اهمیت ته په دې اړه د خپل خبریال فرحه چینوري دا راپور.
د خیبر الیکشن کمیشن چارواکی وای چې دوی د خیبر جنسی د 45 او 46 حلقي ووټر لیست تیار کړی دی خو په ځنې لری پرتو سیمو کې اوس هم په سلګونه خلکو د خپل ووټ اندراج نه دی کړی. دوی وای باید پاتې شوي کسان دي د خپل ووټ درج کولو لپاره په جمرود کې د دوی دفتر سره رابطه وکړي. د خیبر جنسی الیکشن کمیشن سینیئر اسسټنټ مصطفى جلال د ووټ اندراج په حق له مشال ریډیو توای
دی عوام الناس لکه دا عرض کو چې تاسو دې خپل ووټ اندراج د باره لګ بیدار شو لکه خپل ووټ وګورئ چې کدا نیو درج شوه نو فورن تاسو بیا لوکل دفتر سره بیا تاسو رابطه وساتو چې تاسو دا ووټ چې کم نه دا په موجوده ټیم کې خپل علاقو کې لکه درج شي. ماشاءالله پاکستان آئین دا مول حق حقوق را کړی دی چې مونږ لکه څنګه شناختی کارډ ځان له جوړ کو نو د سره د مونږ د ووټ اندراج هم بیا ډېر ضروري دی چې هغه بیا مونږ وکړو په خپل هغه باندې او مطلب خلکو لدا جی یو هغه په کار د اویرنس چیرې دوی خپل ووټ اندراج یقیني وکړي. زنانو د پرم جی دا پکا جا هم برابر په پاکستانی حقوق کې شامل دي جی قبایلی زنانو تم جگہ مونږ خویندې دا هغه دا حق لري چې هغه خپل ووټ اندراج وکړي او مطلب دی دفتر سره بیته دی وساتی مطلب چې بیا بعد کې دغه مسلې نه جوړیږي.
نو موړی د خیبر جنسی د دواړو حلقو د ووټ اندراج شمیره صدا سے بیان کړه.
82,000 کسانو ووټ اندراج موږ سره شوی دی نو بیا شوی دی بالکل خیبر جنسی هغه کې جی ان 45 کې دی بشمو چې وګورئ نو موږ سره اوس سړی 1,20,718 دی او فیمیل چې کم دی 91,557 لکه 212,275 ووټ دی میل میل او دی فیمیل زنانا او دی سړو ان 45 کې دامن سره درج شوی دی او ان شاء الله ان قریب لکه الیکشن راتلونکي پورې به دا نور مزید د زنانو او د سړو ووټ اندراج به ان شاء الله کیږي. په دې کې باړي حالات او ان 46 باندې ډېر سخت هلی زلی تیری دي خو بهرحال هغه خلکو لم مونږ خپل لکه سہولت ورسولی دی جی ان 46 کې جی مونږ سره اوس جی په 2016 کې چې کم نوی اندراج شوی 1,25,282 لده ورسېدل او زنانه چې کم دي 85,729 نو ټوټل رالو 2,11,011.
د خبر جن سید د وی فلاحي ادارې مشر تاجدار پردی د ووټ اندراج د اهمیت په اړه وایي.
ووټ اچول چونکه د هر شهري بنیادی حق دی نو ځکه هر شهري ته پکار دی چې خپل ووټ خپل قیمتي ووټ واچوي او ځان د پاره علاقې د پاره یو بهترین نمائنده انتخاب کی. خود ټولو نه اول زما په خیال باندې دا خبره ضروری ده چې په خلکو کې په عوامو کې ووټ اچولو او د ووټ د اهمیت چې ووټ څه اهمیت ته دې شعور او ماده پیدا کړی شي بیا نه دا خلک داسې کوشش وکړی شي په کار ده چې دوی کمې دوی ته نږدې علاقې وي کمې علاقو ته دو په اسانه باندې تګ راتګ کیږي په هغه علاقو کې خپل ووټ اندراج کی چې سبا د الیکشن په دوران کې دوی خپل ووټ په اسانۍ سره واچوي.
د خبر جن سي الیکشن کمیشن چارواکو ویل چې دوی به په دې روانه میاشت کې په ټولې ایجنسۍ کې یو ځل بیا کالنۍ نظرسانی کوي او ډسپلی سنټر یا د خپل ووټ د کتو مرکزونه هم جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوپ
ډېره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لډیو ته وغوښتئ. اوریدونکو، د خبر پښتونخوا د کلتور څانګې د سوري لاندې تیر مازیګر په نشتحال پیښور کې د پښتو افسانې سل کلن جشن ولمانځل شو او په دغه مهال د پښتو افسانې د پرمختګ موضوعاتو او نیمګړتیاو په اړه د پښتو ژبې ادیبانو لخوا مقالې هم وړاندې کړل شوې. په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې ادیبان باید د پښتنو په کډوال کېدلو او د ترګرۍ نه په اغزمن کېدلو افسانې ولیکي چې د پښتنو دغه دردونه د روان نسل د زده کړې لپاره خوندي کړل شي. نور تفصیل له پېښور د غلام بوس په راپور کې اورو چې په یو غږ پیلېږي.
په دې غونډه کې د ادب پوهانو په تیرو سلو کلونو کې د پښتو افسانې د موضوعاتو پرمختګ او نیمګړتیاو په اړه مقالې نندارې ته وړاندې کړې. د باچا خان پوهنتون یو استاد او کارپوه عبدالحکیم حکیمزی چې د سوات د مټي سره تعلق لري، د غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې یوویشتمه پیړۍ کې پښتون قام د ترګرۍ او کډوالۍ د یو داسې ناورین سره مخ شو چې لیکوالان کولی شي په دغه حالاتو په سلګونو افسانې ولیکي.
د برمان څلور نیم لکه کسان ماجر شوي دي، خو زما د سوات ته نه لکه کسان مستلی شوي دي. څو افسانې به لیکلی شوي په هغې باندې څو جلوسونه وتلي دي. زه له خپل کوره ایستلی یم، څوارلس څوارلس مړي مونږ په یو یو قبر کې ښخ کړي، زمونږ زنانې په قطارونو کې ودرولې دي او دړی دړی وړو ته ودرولې دي. زما دپاره چا جلوس ایستلی دی؟ مهرباني وکړئ، زه د خپلو شاعرانو او ادیبانو ته خواست کوم جولې درته غواړم چې د پردو نه کلار شي راشي ته ما هم وژاړې، د دې پښتنو هم وژاړې.
د پښتنو د ادب او تاریخ کارپوه سلیمان کامل په خپل مقاله کې وویل چې پښتنو د یرغلګرو په ضد توره چلولې ده، خو خپل ګټه یې په خپل لاس کې نه ده ساتلې او د خپلو ماتو او بدو وختونو نه یې زده کړه نه ده کړې.
په دغه ټولو حالاتو کې پښتانه که تر څه حده بې خبره پاتې شوي دي، خو بې اثره نه دي پاتې شوي. د دوی ادیب خپله ذمه واري په څه ناڅه شکل کې پوره کړې ده. او دې بیا خپل درد کې خوب او خون دواړه پیدا کړی دي.
په دې غونډه کې په دې خبره نیوکه وشوې چې د پښتو په افسانه په ښه ډول تنقید او څېړنه نه ده شوې. خو بیا پروفیسر عباسین یوسفزی په خپل وینا کې د پښتو د افسانو ډیره ستاینه وکړه او وی ویل
او کوم دوی چې پښتو غزل یا پښتو نظم دا د کارنامې کړی دي، نو تاسو یقین وکړئ چې د ترقی پسندۍ رنگ چې دی هغه پښتو ته په اصل کې پښتنو ته افسانې راوړي. دا یو کشان دی بل ضرور د پښتو غزل کا زوی دی نو دا لور د پښتو. په ترقی یې مین کړی یم، په زندګۍ یې مین کړی یم، په فن او فکر کې غنی افسانه لکه غزل خلق منی افسانه.
د غونډې په پای کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید داسې افسانې ولیکل شي چې په اساس یې په ټولنه کې بدلون راوستلی شي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی.
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویب پانی اوریدل.
مشال رادیو ته غوږ سرودن کنن د خون کی او استاد نړیوالا اورز مازل کیږي. خو افغان خون کی ګیله کوي چې حکومت لاجمن سره سره بیا هم د دوی اقتصادي ستونزې په خپل ځای پاتې دي. تفصیل د نجاسا په دې راپور کې اورو چې په یو سندر پیلېږي.
په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حال کې منزل کېږي چې د دغه هیواد ډېری ښوونکي لا هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سر ټکوي. افغان ښوونکي شکایت کوي چې د دوی تنخواګانې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. د لیمې په نامه یوې ښوونکي ازادي راډیو ته وویل کومه تنخواه چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلېږي.
د معاش د لارې کړه هم نه برابرېږي، څه خاصه چې د هغه د خپلو بچیانو تحصیل کې مصرف وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی و چې په راتلونکو کلونو کې به د ښوونکو د ستایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه د حل لاره وموندل شي. په همدې حال کې معلم اکرم الدین وایي حکومت له ژمنو سره سره بیا هم د ښوونکو د ژوند ښه کېدو لپاره اقدامات نه دي کړي.
اوس مهال ټولو ته جوته ده چې معلمین په ټولنه کې ډېر یو ضعیف ژوند لري. دولت هغه څه چې لازم ده پاملرنه نه ده کړې. اوس مهال یو معلم 1000 افغانۍ معاش لري، معلمین کور نه لري، معلمین کوپون نه لري، معلمین کمبل مادي امتیاز نه لري چې دوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې په ښه فکر باندې دوی د هیواد بچیانو ته درس ورکړي.
د دې ترڅنګ ډیر ښوونکي د سرپناه یا کورونو له نشتوالي سره هم مخ دي. دغه ښوونکي وایي له خپلو تنخواګانو د کورونو کرایې ورکوي چې له دې عمله د دوی ستونزې څو برابره زیاتېږي.
سید محمد مینوم دی استاد ما. موږ سره دولت د نمرو وعده کړې وه او چې نن درکو بل درکو څوم کال دی چې 4-5 کاله خو زما په دې لیسه کې وشي زه استاد یم او د نمرو وعده کړې ده چې تاسو نمرې درکو کور درکو. اوس یو ځای خو موږ ترا کې چې موږ په دغه معاش باندې ولاګه قسم څه شو ورته درس هم خوند کوي او تدریس هم خوند کوي شاګردان ته. ځکه ذهني جوړ نه یاست موږ خپل هم نو شاګرد ته موږ څنګه تدریس ورکو.
له دې سره بیا یو شمېر زده کوونکي هم شکایت کوي چې د ښوونکو روان ستونزو ته د نه پاملرنې له امله د دوی ښوونیز درسي نصاب هم له ستونزو سره مخ شوی.
د استادانو کم معاش زمونږ په درسونو باندې هم تاثیر کړی، ځکه هغوی په وخت لکه کله حاضري نه ورکوي. همدې دپاره زړه نه ښه کوي چې مکتب ته راشي، معاش یې کم دی. هغوی نور ځایونو کې کار هم کوي، بل ځای کې استادي کوي، شخصي مکتبونو کې استادي کوي، دومره وخت نو دولتي مکتب ته نه ورکوي ځکه معاش یې کم دی. د دوی زړونه مات دي او باید دوی معاشونه ډېر شي.
د افغانستان د پوهنې بهیر دا مهال د کمیت له مخې د ستاینې وړ خو وړتیا یې ډېرې اندېښنې زېږولې دي. یو شمېر کسان په دې اندې چې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو له وجې حتی د افغانستان د خوانځیو یو شمیر زده کوونکي د ګاونډیو هیوادونو له زده کوونکو څخه د پوهې له پلوه وروسته پاتې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی لپاره ماشونه په خپل وخت ورته رسیږي. په کومو ځایونو کې چې دوی ته درسي مکلفیتونه ډېر ورکړل شوي، دوی ته حق زحمه یا بالمقته استادان معرفي کېږي، یا حداقل د هغو اضافه ساعتونو چې دوی تدریس کوي د هغوی لپاره اضافه پیسې ورکول کېږي. په دغه ډول سره موږ په حد خپل توان کې چې کوم یو مثلا تر 15,000 ښوونکو ته موږ نمرې ویشلې دي، دا مورته حل کړي دي.
نوموړي همدارنګه ویل جمهوري ریاست او د ښار جوړونې